فنسان کې د سهار و بجې شوې. نن یک شنبه د 1399 مریز کال د وری حمل د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې تاسو ته د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم. د نورو راپورونو ترڅنګ به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. خو تر هر څه دمخه خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. چین پرون د اپریل په 14مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 14مه وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپل نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ندی ویل شوی چې هغه دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دی. هندوستان ټایم ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوې دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په اړه لیکلي چې اسلم فاروقی عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورو دوارا هم روسي حمله پلان کړی و. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سکهانو پر ګورو دوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 20 تنه ووژل شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې یا ټیسټ مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 14مه ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې دوه مرکزونه جوړ شوي او دوه نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوې چې یوازې 80 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د وطنو مړینه تایید شوې وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او جشمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبه په مسخوتان پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرون پرې شوې دي. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ساعته ته د موقتی لاین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه دا هم راغلی چې د اپریل په 14مه د بیان خپور شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه تاسو موږ غاکله ازادي رادیو څخه اورئ. چین پرون د اپریل په 14مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. خو د نړۍ په نور برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په څلورمه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپل مړو عزیزانو د درناوي لپاره حاضر ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپل عزیزانو قبرونه پاک کړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې لږ تر لږه د اپریل میاشتې تر پای دی دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایرس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایرس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي و چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله د هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 8215 مثبت پیښې ثبت شوې وي او 3313 تنه کسان مړه شوي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون اوخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په څلورمه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایرس یو مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دوی وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال، دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم مسابقه وي. په پرونۍ سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجند ته مات ورکړه. د کورونا وایرس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، براوندای او نیکراګوا کې فوټبال لا هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور وید پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویند له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنس د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیشنی او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکښو. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنس پر کار باور نه لري، سکه له دې چوکۍ لرې کوي. اټکنس هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې په اړه افشا شوي معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ ګڼي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو سلر ویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د سانتیګریډ په حساب وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 11. کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12.
تاسو آزادی رادیو ته وکیاس. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلم فاروقی و او د داعش د شبکې یو قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیو.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپالو د افغانستان ولسی جرګې ولسمشر تر دې د مکابینه ته وړ کسان معرفي کړی دي. د ولسی جرګې مرستیال میرزا محمد کټواسه
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش شي له دندې لرې کړی دی. نړیوالو رسنیو ته کتنه او کرا سره وی د ژوند له رنګونو هم درته داسې یو رنګ وړاندې کوو چې هم زه پکې وم او هم رامین کاکړه
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله تخنیک برخه کې هم یو.
نو ملتیا مو کړئ. قدر منوریدونکو د خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پروند اپریل په 4 ماده د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره نونس نګدی ملګری هم نیول شوی دی. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقی او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بلل دی. فرشته جلال سي په دې اړه چوسی
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقی په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټوټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان تواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې اسلم فاروقی د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او د داعش د شبکې یو وحشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نونو کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلام فاروقی او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلام فاروقی څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله اورکزی او د اورکزیو د ایجنسۍ دی. عبدالله اورکزی په خټه مموزی او د اورکزیو د خونزادګانو د کلي اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامي شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله عبدالله اورکزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقی مشروع د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلام فاروقی سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو تلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقی او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د وروستۍ حملې پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لاره تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حملې دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15 د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 ووژل شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بله قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ دغه معلومات د ازادي رادیو له سپو هم اورئ. دا شند د ازادي رادیو له فیسبوک پاڼې او د ازادي رادیو له ویب پاڼې ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم تر لاسه کړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست نوماند په توګه باندې وټاکه. ولسمشر غنی تر دې مخکې د کابینې لپاره 3 کسان نور هم معرفي کړي ول چې طاهر زید د اطلاعات فرهنګ وزارت نوماند په توګه، عبدالله هادی ارغندیوال د مالی وزارت ته، غشان د افغانستان اوسمهال د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت ریاست د نومان په توګه معرفي کړل. دغه شان ښاغلی غنی یو شمیر مقررین نورې هم کړي. محمد شاکر کارګری د خپل دفتر د رئیس په توګه، داود سلطان سوی د کابل ښاروال په توګه، ویوب چالنګي د سیمه ییز ارګانون د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ټاکلي ول. خو دا چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه درې نوماندان اعلان شوي څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده، د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازي سره مرکه کړي. ښاغلی کټوازي وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی.
تېره ورځ موږ له ولسمشر اشرف غني سره ناسته درلوده او په دې اقلم خبرې ورسره وکړي چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلاتما ولسمشر په ډېرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
ګټوازی صاحب څه فکر کوئ؟ دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وکړای شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
زه په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید کې سیاسي چیرې جراتما جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتما رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوز کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي، دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
بالکل انشاءالله. اوس کوم ټیکس ته ستاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی نه. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس دقت وکړي او ښه چیرې معرفي.
د تاسو نظر کړه دې وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې اوس تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. د تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو. په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې دې ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنی موضوع، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لری کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېیمې په مازدیګر د امریکا د سنات د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سر مفتش ټاکل شوی وو. په دې اړه هم جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې.
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېیمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسېدلی و.
داسې سرچینو ته چې په امریکا کې ډېر حساس معلومات د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کېږي. د وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څېړنې وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکتل شي. هغه معلومات وروسته خپاره او د امریکا له ولس سره هم شریک سو. هلته ویل شوي و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي و چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. دې مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې د لدې قبله سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالډ ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې په ورځ د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولی لیکلي چې د ده لپاره ډېره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیک کې ویلي چې دی د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر آدم شیف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوید نونیس لپاره استول شوی دی. آدم شیف د کالیفورنیا له ډیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګنده نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د آدم شیف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالډ ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د ده لپاره د باور وړ وي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس به هم واورو دوستانو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د رسنیو ته سالم محمد صالح کتنه کړې ده.
ټایم مجلې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د ښکته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان په لویدیز کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یو اونۍ پکې په کورونا وایرس د یو شپېته کسانو دښته کېدو راپور ورکړل سو او ټول له ایران ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په دریمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په ورستیو کې له افغانستان بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 3 پیته په کابل کې ثبت شوې دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنې راغلی لیران څخه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایت په حواله ایران د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم قطار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیسي چې ویلي دي شاید د افغانستان په سولو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لکه ولزر کسانی په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د دایش د خراسان څنګه مشر فاروقی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې و ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې
د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه امیر مولوي عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراحي په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزای له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاءالحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقاني شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د څلورو کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 20 بېګنا سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم ویل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د غشان د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم ترلاسه کوي. قدرمنو اوریدونکو اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو وخت راستل پام راوړم لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور و له خپلو 900 ملګرو سره نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبه په ماسخوتن پرې شو. او چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ژوند له رنګونو درته یو رنګ خبرو.
دا ژوند رنگونه.
نوم می عبدالخالق ده او تخلص می وصال ده. غزنی که یو محلی رسانه که کار کوم.
په محلی رسانه که تا چه کار که؟ خبرونه وای پروگرامونه ولانده که در تخنیک پر برخه که چه کار که؟
زیادتر خبرونه ولانده که و کل کل تخنیک برخه که هم یو.
خدوار دی په یو وخت ذکر دی؟
هو دوړم په یو وخت ذکر دی.
خبرونه جوای کوم خبرونه زیات وای؟ موږ تاسو په افغانستان کې چې کله لرسنوي او زیات اکثره د غم خبرونه تاسو ډول خبرونه وایس.
هغه کوم خبرونه چې په هغه وخت کې ډیر مهمه خبرونه مثلا چې اوس د کرونا خبرونه ډیر شوې دي نو په د وخت سره مهم خبرونه وایو.
ځینې خلک په غزنی کې په کرونا باندې تنس کوي. تاسو په ازادي راډیو کې راپور اوریدلی؟ تاسو کله تنس پکوي کې نه پکوي؟
نه موږ خو تنس نه دی کړی ځکه کرونا باید جدي ونیسو. کرونا باید تنسی نشي.
ژوند دې څنګه ده؟ څوره د خپل کار خوشاله؟
ژوند شکر الحمدلله بيخي ښه ده او له کار هم بيخي خوښ يم.
تر څنګه تعلیم ورسره کوي یا د تعلیم کړی ده یا د ختم کړی څه ډول؟
هو تعلیم مې کړی ده او اوس هم نور هم په تعلیم لګیا یم چې نور هم مخته یوسم.
زموږ اکثره ځوانان په غزنی کې داسې ډېر مایوسه ګرځي، داسې ډېر خوابودي. تاسو ماشره داسې خندروی څیره، داسې خوشاله یاست، وجه چیرې ده؟
نو هر سړی باید خپل باید ځان خوشاله وساتي. نو دا نه کې چې بل څوک یو بل شی سړی خوشاله کړي، نو همیشه باید ځان سړی خپل خوشاله وساتي. او ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې باید خپل ځان ته خپل خوشحالي پیدا کړي.
ټولنه کې چې کوم ځوانان چې هغه یا بیکار ګرځي یا ډېر خوابودي دي یا هیڅ کار نه لري یا اسې په کوڅو کې ګرځي هغه ته پیغام څه ده؟
هغه ته دا پیغام ده چې اول باید کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، له تعلیم په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړي، او بیا هم کوم ځوانان چې تعلیم یې نه ده کړی هغه هم داسې یو کار پسې وګرځي، نور کار نه، د کور کار ته باید لاس ټیټ کړي او خپل کور کې کارونه ترسره کړي، یعنی ځان باید بیکاره پرې نه ږدي.
قدر منو اوریدونکو، له دې سره د خبرونه پای ته را نږدې کیږو. نسیم شفق استودیو ته راغله ده، راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله به تاسو ته، زما همکار نسیم شفق.